السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. هیله ده چې له راډیوګانو مو ونه خورئ، دا پروګرامونه هم را سره واورئ. دا ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي، او دغه راز لا هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو ګواښ پر خپل ځای دی. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 22 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورته یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوی وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه، او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ. خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپله 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوې. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې لزده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاري. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاون ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لري کوي. د خزینه و د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګر بل خبر دا چې د سعودي عربستان الاهلی فوټبال کلب په 395 میلیون ډالر د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډله کې لوبیږي، او دغه ټیم ویلي امباپه ته یې اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2010 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاوند د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بایه وه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې سخت سیلابونو لزګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیز ځمکه لمنځه وړې دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده چې دا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل انداور.
دا خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي وسیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړېدو او د 456 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلي، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړۍ هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار ماز هغه څرګندونې خبرې کړې چې په یو غونډه کې له مرستندویو ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنۍ مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي، او په درېیم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر داسې مهال چې وروستیو سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشې کړي.
خلک باید لومړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي، او کله چې دوی تللی وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلی دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نه سي. دا ځکه چې هغه تعدابونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي، او کله چې دوی ژر راستنیږي هغه تعدابونه متاسفانه ضعیف وي، بیا کېدای شي چې کورونا ولمبیږي او بیا بل خطر پیښیږي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړیدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګه ورپسې درسي ساعت لیاده مباسي.
ورنګي
د ځوانانو خبرونه د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام هله د خوشاله او روغ بوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي په دویمه برخه کې په دې غږی کو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار را پیلولای شي په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده دا چې ولې له دې اورو
یو مکتب فشار درسونه یو د کورس دی بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارېدل سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نهسته لاش پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نهسته چې مز دا هغه هم دی وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقیر اور به ات بیا سی کورس تلل د زړه کورس نه کې کورس لاړ سی مکتب ته
دا وم ټولګي زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د پسیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونو زړه توري کړي
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځا نه وی خیا غو تنه وایس دا څنګه زدا د کنه سیز دا دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمې د څنګه ما وحی الته استاد لار سی بیا ټول زوایس دیو سم نام زړه استاد نام بیخی زړم نه کی سر مکتب تلار
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي ماشوم دي موږ تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا سره کمی جوړ کړو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلې
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ور سره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونی وي ته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړوي.